شنونده های محترم این بود داشتم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه پاکستانی چارواکو پرون د شنبه په ورځ د مرغومی په درشتمه د تورخم لویه لاره له افغانستان نه د ترانزیتي ټرکونو او لاریو په مخ په بشپړه توګه وتړله. د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف د اسوسیټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې د ترانزیتي مالونو پر مخ د لارې د بندېدو علت د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا د بارونکو موټرو له افغان چلوونکو نه د پاسپورت او ویزې غوښتنه ښودل شوې. اژانس وایي چې له تیرو ډیرو کلونو راهیسې د لاریو او ټرکونو ډرایورانو کولی شو چې بې له پاسپورت او ویزې نه د دواړو خواوو ترمنځ تګ راتګ وکړي. لبل پلاوا پاکستانی چارواکو د جمعې پوره د مرغومی په دایشتما ویل چې په سرحدي علاقو کې د وسلوالو بریدونو د زیاتېدو له کبله خای چې د طالبانو له حکومت سره پر خپل ملاتړ لسره غور وکړي. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف رسنۍ سیاسی مخالفین او غیر دولتی سازمانونه د حکومتي محدودیتونو لاندې وو. د غنړیوال سازمان وای اقتصادي بحران په وجه هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري په ډلې زتوګه په داسې حال کې سل شوې دي چې د پاکستانی پولیسو د زورون د ځان د ژغورل لپاره پناه نه لرلا. په عین وخت کې د نړیوال وشي صندوق یا IMF بورډ د مرغومی په ویشتمه پاکستان ته چې له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د خپلو پورونو د پروګرام د یوې برخې په توګه په سمدستي ډول د 200 میلیون ډالرو ورکولو اعلان وکړ. متحده ایالاتو او برېټانیې د جمعې په ورځ په یمن کې د حوثي اغیانو په مرکزونو د دویم ځل لپاره بریدونه کړي دي. پینټاګان وایي چې په دغه بریدونو کې په 1400 بیلابیلو سیمو کې 60 هدفونه په نښه شوي وو. په داسې حال کې چې ایران پر یمن باندې د امریکایي او برېټانوي ځواکونو د جمعې د ورځې د حملو غندنه کړې ده قصدي او له نړیوال قانون نه سرغړونه بللې. متحده ایالات وایي چې واشنگتن له تهران سره د کومې شخړې د رامنځته کولو په لټه کې نه دی. د منځنی ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د پوز مرکزی قومندانی وایي چې د یو اس اس کارنی د رهبری شو توغندلو کشتینه د ټاماهاک د ځمکنۍ حمله توغندي وار شو د هوسیانو د رادار مرکز په نښه شو. د تایوان د واکمنی دیموکراتیک مترقی ګوند یا ډی پی پی د شنبه د ورځې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. د دغه ګوند کاندید او د جمهوری ریاست مرستیال لای چینګ ټی 44% رای واخیستې. د روسیې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف بوریس ناډجیدین د یک شنبه په ورځ د هغو عسکرو میرمنو ته په وینا کې چې د اوکراین په جنگ کې وژل شوي دي دغه جنگ د ښاغلي پوتین یوه ستره اشتباه وبلله. د بلې خوا یوکراني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د شنبه په ورځ سهار وختي ګڼ شمېر توغندي د یوکران پر مختلفو سیمو وار کړل. د نیویارک د ښار یوې عالي محکمې پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ ته د جمعې په ورځ حکم وکړ چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته او دریو ژورنالیستانو ته نږدې 400,000 ډالره تاوان ادا کړي. د ترکیې د دفاع وزارت تایید کړه چې نه عسکرې د جمعې په ورځ د مرغومی په دایشتمه د عراق د کوردستان په سیمه کې کوردي اغیانو د حمله په وخت وژل شوې دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د جمعې په شپه ناوخته پر غزه باندې څو ځلې هوایي بمباري وکړه درې تنه فلسطیني ځوانان یهودي ناقلینو د وی آبادۍ سره نږدې وژل شوې دي. د فرانس پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو د غزه د ترانګي جنوبي ښارګوټي خان یونس او رفا پناه کړل. په عیني وخت کې په غزه کې د جنگ پر خلاف دوربند په ملاتړ پروند شنبه په ورځ د مرغومي په درشتمه په واشنگټن ډي سي کې لاریون منتظمینو په خپل ولیک کې چې د متحده ایالاتو د جمهور جو بایدن په نوم لیکلو لاغه نه غوښتي چې د اسرایلو لملاتړ نه لاس واخلي. لاریون کوونکو اسرایل د فلسطینیانو په ډلیزو ورژنو تورن کړل. لیک د انسر یا جواب په نوم درې سوه نه زیاتو امریکایي سازمانونو ائتلاف لخوا ښاغلي بایډن ته استول شوی و او په متحده عربي اماراتو کې مشت یو افغان پانګوال میرویس عزیزی ویلي چې په افغانستان کې د انرژۍ او د اوسپنې د پټلۍ د غځول په سکتور کې د لس میلیارډو ډالرو پانګونې نیت لري. د خبرونو پای
خبرونه مود امریکا جغه آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه طالب او د امریکا جغه سرمقاله اوریدلې تي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې په متحده عربي اماراتو کې مشتي او افغان پنګوال وایي چې په افغانستان کې د انرژي او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په سکتورونو کې د لس میلیارډ ډالرو پنګونې نیت لري. میرویس عزیزی د هرات په ولایت کې د ورستیو زلزله ځپلو یو شمیر کورنیو ته د 240 کورونو د پرانیستلو غونډې ته ویلي چې د دغو کورونو په جوړولو یې 200 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د عزیزی بنیاد لخوا د هرات ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 240 کورونو د خرګوټي د پرانیستلو مراسمو ته د دغه بنیاد رئیس میرویس عزیزی ویل چې د دغو کورونو په جوړولو 200 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې ټول لګښت د عزیزی خیریه بنسټ لخوا برابر شوی دی. هغه ویل چې په روان پسرلي کې به د دغه خرګوټي د سرسبزۍ په برخه کې همکار وشي.
همین خانه بوده که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جور کنیم که در اونجا یک پارک باشه و در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا یک ده 15,000-20,000 درخت میوه‌دار رو بشانیم که حداقل از مستمر از او اگه بعد 3-4 سال به ثمر میرسه و این میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشه.
در افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د اکتوبر په اوم د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې وروسته د اکتوبر په 11مه او د اکتوبر په 14مه هم په همدې کچه زلزلې وشوې چې دغو زلزلو سربېره په زلزله ځپلو سیمو کې د زلزلو نور ټکانونه هم احساس شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغو زلزلو کې له 1500 څخه زیات کسان مړه شوي او له 2000 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هرات ولایت په دغو زلزلو کې له 3,310 کورو څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې د دغه ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې ویجاړ شوي. د عزیزي بنیاد سربېره د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو نورو خیریه ادارو هم د هرات ولایت د زلزله ځپلو لپاره د سرپنا د چمتو کولو په برخه کې پانګونه کړې. همداشان د دې د مخه د زندجان په ولسوالۍ کې زلزله ځپلو لپاره د ازغالک خرګوټي په نوم یو بل خرګوټی هم پرانیستل شوی و. د عزیزي بنیاد رئیس چې په افغانستان کې د عزیزي بانک مشر هم دی د هرات په ولایت کې د جمعې په ورځ د جوړې شوې غونډې ته ویل چې د افغانستان د انرژۍ او اوسپنې د پټلۍ د شبکې د غځولو په برخه کې 10 میلیارډ ډالرو د پانګونې نیت لري. ښاغلي عزیزي ویل چې د دې پانګونې جزئیات به په نږدې ورځو کې خلکو سره شریک شي.
ما میخوایم در روزهای بسیار نزدیک د یک کشور به ارزش 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم و این یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ است. این سرمایه گذاری تا حال در یک کشور نه به سطح کشورهای خارجی شده و نه به سطح دیگر و ما همین توانمندی و ظرفیت از ایره داریم.
د طالبان دو حکومت د طبی پی خسره د مبارزی د دولت وزارت وی چی د هرات ولایت د زندجان ولسوالی کی د 240 کورونو دغه خارګوټی د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبانو د هرات ولی مولید نور احمد اسلام جار او یو شمیر افغان سوداګر او پانګوالو هم ګډون کړو. دغه وزارت ویلي چې په دغه خرګوټي کې خونځې، روغتیایي کلینیک او د خلکو نورې اړتیاوې هم په پام کې نیول شوې. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوالو د میرویس عزیزی لخوا د 10 میلیارډ ډالرو د پانګونې د پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې افغانستان د زیربناو په برخه کې په ځانګړي ډول د انرژۍ او د اوسپنې د پټلۍ د شبکې په برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا لري. یو شمیر افغان پنګوال وی چې افغانستان کې د زیربناو په برخه کې د نه پنګوالې له امله اکثره پنګوال په ځانګړي ډول بهرني پنګوال په دغه هیواد کې پنګولې ته زړه نه خکې. د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته ډیرو کمو بهرنیو او افغان پنګوالو په دغه هیواد کې پنګونه کړې. یو شمیر افغان پنګوال په افغانستان کې د پنګونې په وړاندې لوی خنډ د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله دی او ځینې حقوقي مسایل هم د بهرنیو پنګونو په وړاندې یو خنډ په توګه ویني.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د استازو د خونی د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکمکال طالبان ترهګر وبلل او ادعا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. شاغلی مکمکال چې د جنوري په 11مه د کانګریس په استمایي غونډه کې خبري کولې، وی ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت نه یوازې د طالبانو د ناوړه کړنو مخنیوي نه ده، بلکې هغوی لا پسې زړه ورکړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ویلي، له افغانستان څخه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد وړتیاوي له سره تنظیم کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتو اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د جنوري په 11مه استمای غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډل د شتون په اړه د اندېښنو ترڅنګ طالبان ترهګر یاد کړل. خغلی مکال وایي د امریکا د حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته.
دوسنی حکومت د ناکامو پالیسیو له کبله ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت خرابیږي. که څه هم هغوی غواړي چې له لیست څخه وایستل شي، خو طالبان ترهګر دي. د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
خغلی مکال ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې 1 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات پلوري. چې د مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال څرګندون ته خبرګون نه دی خودلی، خو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اسد توماس ویست د کانګرس په غونډه کې د امریکا د ساجرګې د غړو د اندېښنو په جواب کې ویل، دوی د افغانستان د ګواښونو د بیا پورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد وړتیاوي لسره تنظیم کړي دي. ویست ادعا وکړه چې طالبانو د القاعده مشر ایمن زواهی ته په پناه ورکولو سره لخپلو مکلفیتونو سرغړونه کړي.
ستونزه د هغوی یعنی طالبانو د امنیتي تعهداتو نقص و. مونږ له هغه وخت راهیسې ارزو چې طالبانو د القاعده په تړاو د خپلو امنیتي تعهداتو د پوره کولو لپاره هڅې کړي دي. هغه څه چې مونږ یې اندېښمن کړي یو د داعش ډلې، د خراسان څانګې، د ترهګرۍ ډلې وړتیا او اهداف دي.
یو شمیر شنونکو په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه بیل نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ سره د نړۍ د اړیکو خاصه علاقمندي نشته. هغه څه چې دلته یو لاتروس هم د روابطو یو ضرورت ایجادوي، هغه دغه د ترهګرو او دغه د ترهګریزو فعالیتونو ویره.
خو یو شمیر نور شنونکي د امریکا او طالبانو اړیکو ته خوشبین دي.
ظاهر باندې موږ تاسو ګورئ دا اړیکې ډېرې ترینګړې دي او دلته په حساب اسنه روابط وجود نه لري او غوښونه او دا هم دي. مګر په خفا کې موږ تاسو ګورو دې ترمنځ اړیکې شته دي، د استازي په کابل کې شته دي، د سفارت غړي هلته موجود دي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو دې سره نه تنها چې په ظاهر د سربېخ ملونه چې د انجیوګان ته ورکول کېږي، پر علاوه د نورې پیسې هم اسلامي امارت سمرسته کېږي.
په دې استمایي غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت سربیره د بشري وضعیت په اړه هم اندېښنه وښودل شوه. په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای امریکا به تر هغه د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو د درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نه وی راغلی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان یو پخوانی چارواکی وایي طالبان د پاکستان د مذهبي سیاستوالو سره پخوانی اړیکې لري چې نن یې هم پالي. د جمهوریت د دورې په خوانی امنیتی او سیاسي چارواکي محمد معصوم ستانکزي د امریکا ژغ سره په ځنګړی مرکه کې ویلي چې په سیمه کې نه امنیت د افغانستان پر ضد د پاکستان د تیر لسزو ناکام سیاستونه دي چې توندلاري نیابتي ګروپونه یې روزل او نن یې خپل هیواد ته خطر پیش کړی. د شاغلي ستانکزي په باور پاکستاني طالبان او نور جنگیدلي پاکستان روزلی او اوسه د اختیار او تلیده ستانکزی په دې مرکه کې د افغان طالبانو څخه غوښتي چې د ولس غوښتنو او مشورات غوښونی او د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ټولو افغانانو په خوښه نظام جوړ کړي.
افغانستان خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي او په اسلام ته ډېر عمیق هم احترام لري او مېندې ورباندې اولادي احساساتو دي. افغانانو نه متاسفانه د ډېرو خلکو غلطه ګټه سره پورته کړې دي او د همغه غلط سیاست سي ترتروسه پورې د پاکستان حکومت لو په ولای دی دغه تاثیر هم ده سندن پښت خپل هغه واقع باندې ګوري چون هغه دی د افراطی مذهبي ډلو په تخویه کې د خپل ځان یعنی د افغانستان کې د نفوذ او پاکستان او هند سره د مخابله په خاطر باندې دا یو غټ استراتیژیک پالیسی و چې دوی ترنه نو پروګرام پورې دا تعقیبوله ولی په دې باندې نه پوهېدل چې کله یې په قبایلی سیمو کې انته د قومي مشران او مشران د ټول تقریبا 4000 تر 5000 نفر په دې تیرو شلو کلو کې 2000 سولر دغه ځای د مختلفو مذهبي ډلو ته ورکړل شو. هغه په دې کې د طبي خبره یا خبره ده چې افغانان د مجبوریتونو په ډیر خلک استفاده وکړي خو هر افغان په هر صورت سره د خپل وطن سره بیا یو خاصه مینه لري او کله چې قدرت راورسیږي بیا پوهیږي چې اوخ د بحران څومره ده. یو ورځ به د وسیلې په توګه استعمالیږي یا مثلا کله چې حاکمیت راشي بیا پوهیږي چې د منطقې هیوادونه او نړیوال د دوی په مقابل کې څه نو عکس العمل لري. نو مهمه خبره دا ده چې خپل ګټې کوونه سو ساتلی او خپل داخل کې سره یو جور جالکت یو پایدار نظام ته سره توافق ته ونه رسیدو معنا دا ده دا کشالی به دوام لري. د دې راتګ په واضح توګه دا خیز یعنی مولانا فضل الرحمن لبخوان له طالبانو حمایت کړی دی له دوی سره یې همدردي درلودله.
ستاسو په باور د طالبانو په حاکمیت کې څه شی د دې سبب شو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دومره قوت خپل وخی؟
اول خبره خدا ده چې پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پښتنه وکړي چې د ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونک او د په دې ټول مختلفو وختونو کې کتا چې د نړیوالو چیرونکو ارجوبګانې راپورونه گزارشونه د ټولو غوري په دې کې ډېر واځي کیږي چې د ډلې ټول سره رامنځته شوی دی اساسي بنیاد په امره کې کیږي په پاکستان کې جوړې سوي دي په امر کې کې لوی سوي دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل سوي دي. تاسو په دې کې د تاسو په پیاد وې چې پی په 2001 کال کې د مختلفو ډلو سره یو جایز ولې او دا هم د استخباراتو یو پلان دی. هغه د استخباراتو یو پلان چې به سره یو جای کړل او بلاخره هدف هم دا اوسه په افغانستان کې د خارجي قوتونو سره و جنګيږي او په عین زمان کې دوی د دې ته وهڅه ول سره طالبانو نه بیا ته کی او د دوی په مابین کې یو ټینګ رابطه سره را ایجاد شي نو دا رابطه د نن ورځې نه دا رابطه لامو ورځونه را پیدا شوی ده او دا شرایط د لو پر سره برابر شوی دي چې دا رابطه باندې طالبانو په بیرته راتګ سره د هغه اړیکو چې له پخوانه دوی درلودلې د هغه د پاللو پر بنسټ او له بلې خوانه د طالبانو کامیابي د مختلفو افراطي ډلو لپاره یو مشوق باندې هم بدل شو.
اوس د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا د طالبانو د واکمنانو سره یا د طالبانو د حکومت سره یو هم چې درست راشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړله د دسمبر په اخره کې د تیر کال چې تقریبا اوس ډیر کم وخت تیر شوی دی او په پام کې لري چې بل به په فبروري میاشت کې یو غونډه کوي بیا به د دوه دوم کانفرنس په نوم باندې په مارچ کې احتمالا چې بحث ولري ټول هدف دا دی چې څنګه وکړي چې طالبانو سره د سیو تعامل ته نړیواله ټولنه ورسي چې طالبان نړیوال اصول ومني خصوصا د خزو حقونه ورکي او انجونی تعلیم ته پریدي او بشري حقونه مراد کړي او د سیو نظام را جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان شامل وګڼي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې دا یوازنی طرحه ده چې اوسنی مشکلاتو ته حل پیدا شي؟ په
طبعا طالبانو فرصت درلودل هم په وخت کې مذاکرات او جریان درلودل سي یو جورجاري تصور سي یو تنها په خپل فکر او هغه برداشت دوی د حکومت او اسلامي حکومت ولین لري دا نظر ډیر محدود او تنگ او په یو ډیر محدود ستراتیژي باندې دوی ولر دي. په افغانستان کې کته چې کتلې په هر رژیم هر نظام سره افغانستان ته راغلی دا په لومړی کې ټول کوشش کړی دا چې هغه انحصار د قدرت ځان سره وساتي هر ډلې هر برخې سره راغلی دا بل خو نه دا هم کوشش کړی دا چې خپل فکر او نظر د افغانستان په خلکو په زور او په جبر باندې ومني ولی نتیجه دا و چې هر بار موږ د نظام له سقوط سره مواجه کیږو له بیرونی مداخله سره مواجه کیږو او خپل اصلي ملي ګټې د هغه سي تعریف نشو کولای اگر هغه د لاس وځي او طالبان متاسفانه بیرته هماغه د خپل تیر دورې اشتباهات دوباره سره تکراری.
خبرمن اوریدونکو د غزنی په ولایت کې چې په خوا په کې له ترمنې څخه د جوړیدونکو لباسونو سلګونه کارخونې وي خو اوس په ټول شهر کې یو کارخونه پاتې ده. مالیک وايي په خوا به یې تولیدات د نړۍ ډیرو بازارونو ته تلل خو اوس افغانستان کې جګړو یې کاروبار په ټپه ولاړ حالت ته رسولی دی.
په غزنی کې د ګډین مال د څرمنې نه جوړیدونکو داتو کې لپیړیو راهیسی د غلط رواج دي خو اوس په بسته خار کې یوازې همدایي و کارخونه پاتې ده. د سړی ته دا کسب لنیکونو ورپاتې دی وایله جګړو وړاندې کلونو کې په لاس جوړ وطني پوستین قرقل او څرمنی واسکټونه د نړۍ ډیرو بازارونو ته تلل.
سابق کې بو تجارا بود از جرمنی
په خوا چې و له جرمنی فرانسې او نورو هیوادونو نه به سوداګر راتلل هغه به په کابل کې دفترونه لرل او مونږ سره به قراردادونه کول او مونږ به هغه ته شایان جوړول او بیا به مو هغه ته تسلیمول. ډیری بهرنی سوداګرو خو داخلي همو سوله سیز مخ کې دا وړوکه بازارګې د څرمنی پوخاک د تولید او خرڅلاو ځانګړې زیو اوس په کې صرف عبد الودود د میګي په مزل روان دی. به وایي د څرمنی توکو د جوړېدو ټول مواد او پروسه وطني ده او هله لري چې اک بیا هغه په خوانه بازار پیدا کړي. قصابان چې پسونه حلال کې بیا یې منګه خلو او چې ډیر جمع شي نو بیا یې خټ کوو او مالګه او وړه او نور مواد په ورچو چې خپ پروسس شي نو دای اخري مرحله ده چې کار ته تیار دي. وای نه خو په جمهوریت او نه د طالبانو په حکومت کې د دوی روزګار ته پام شوه خو په غزنی کې لا ډیر خلک شته چې د ګډین مال د څرمنی په خاک مینوال دي او وای دا ځکه اخلي چې ګټه له وطن ونه وزي او یو پوسټین څو کلو ناغستل شي
پر وطن مال واخلو او خارجان جی ډیر راځي چې لکه نړیواله نازک نازک ځای ګرم دي هغه مقاومت نه لري لیکن دا خپل مال به داخله مقاومت لري او ګرم ده او بل خپل وطن مال ده.
د اقتصادي چارو شنون کې د لاسي صنعت پراختیا هله ممکنه غني چې وطني تولیدات په نړیوالو بازارونو کې خلکو ته روپی جندل شي او د غاړخ کې سوداګر او واکمن ډیر هڅه کولای شي.
په اول قدم کې مهمه ده چې د اقتصادي فرهنګي ارزښت ترڅنګ خپل محصولات او خپل تولید شوی توکي او اجناس نړیوالو ته وړاندې کړو پنمایش باندې کېږي او د خلکو توجه ورته راجلب
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې کورنۍ او تولیداتو ته په وطن او نور نړۍ کې د بازار په لټه کې دي خو د عبدالودود په څیر د وطني تولیداتو ګن جوړونکي وایي د تیر جمهوریت او وسنۍ واکمنو وادي هماغسي وادي پاتې زبی الله غزي
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د اوس په د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي
نړۍ د کووډ 19 پندېمک یو بل عمله چې نږدې 1 میلیون خلک پرې مړه شو خورا زیاته اغیزمنه شوه دغه خبره د متحده ایالاتو د روغتیايي او بشري خدماتو د وزارت د نړیوالو چارو مرستيال سیکرټري میرمن لوئس پیس سمو د مخکې د کانګرس د وی استمایا غونډه په محل وکړه نو موري ویل چې د وخت په تیرېدو سره به څرګند شي چې آیا نړۍ بیا کله د عامه روغتیا له بلکم جدي ګواښ سره مخ کیږي خو د دې لپاره چې دغه ګواښونه په وړاندې نړیوال روغتیايي امنیت پیاوړی شي متحده ایالات ژمن دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره له نږدې نه کار وکړي مرستیال سیکرټری پیس ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان سره ملګرتوب د نړیوالې روغتیا او هوساینې د څار لپاره بنیادی دي نوموړی ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د تیرو 15 کلونو په موده کې د ځمکې په مخ تر ټولو مهلکو او وژونکو ناروغیو په ګډون د تقریبا هرې نړیوالې روغتیايي ستونزې په وړاندې د مبارزې په غرض په لومړي صفونو کې قرار لري WHO دا مهال د غزه او اوکران په ګډون څو درجنو جدي روغتیايي بیړنۍ وضعیتونو ته ځواب ورکړي پیس ویل چې بیا هم د کووډ اوبا د روغتیا د نړیوال سازمان په ګډون په نړیوال روغتیايي ارکیټیکچر کې ستري خلاوي جوته کړي نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې یو بهتر روغتیايي سټراکچر یا جوړښت رامنت شي متحده ایالات لګیا دي لخپلو شریکانو سره یو ځای د چټک او روخانه معلوماتو تبادله لپاره کار کوي ترڅو د روغتیايي ګواښونو د ارزونې په خاطر د روغتیا د نړیوال سازمان استعداد او قابلیت پیاوړی شي او په نړیواله کچه د تطبیق کولو او عملي کولو کار هم بهتر شي نوموړي ویل چې موږ د متحده ایالاتو د پخوانیو لومړیتوبونو پر اساس د هغو خطرونو د کمولو لپاره کار کوو چې د نوو انفیکشنونو وجه رامنځته کیږي بلاخره موږ د عمل وړ پر داسې حلونو تمرکز کوو چې د پینډمیک د بحران او رضایت کړی ماتی مرستیال سیکرټری پیس ویل چې متحده ایالات د هغو 950 هیوادونو له جملې نه چې له جوړېدو وروسته د روغتیا د نړیوال سازمان تړون لومړی لاسلیک کړ او له هغه وخته تر اوسه پورې موږ د ډیرو بریاوو برخه یو او په عین وخت کې موږ د تیرو 15 کلونو په موده کې د دغه نړیوال سازمان د بهتر کولو په منظور زیار ایستې نوموړي ویل چې متحده ایالات د دې میراث او بل نړیوال روغتیايي ګواښنه د نړیوالو خوندي ساتلو ته ژمن دي
ورسیده د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.